دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته د طالبان لوري په کوښنی اختر د اوربند لیلانه څخه شاوخوا 15 ساعت وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست هم خبرګون شو دلی دی د ارک په اعلامیه کې ویل سوی دی چې د طالبان لوربند څخه خبر دی او افغان ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې ده چې اوربند مراعات کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان ولسمشرۍ معنی د طالبانو له خوا د کوچنی اختر په ورځو کې د درې ورځو د اوربند اعلان په جواب کې په همدغه موده کې اوربند اعلان کړي ل ارګا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د اختر د درې ورځو پر مهال د اوربند امر کړي بل خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله لړمحاله اوربند روان کړکېج د حل بنسټیز او دایمي لار نه غني عبدالله په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له خوا د اختر په ورځو کې اوربند افغانانو ته د لنډې مودې لپاره د آرامتیا فرصت برابروي خو په افغانستان کې د روان کړکېج لپاره د حل دایمي او بنسټیز لار نه ده عبدالله زیاته کړی چې د سولې مذاکراتو ګړندې کول د دایمي اوربند اعلان او د جګړې پای ته رسول له موجودو ستونزو څخه د وټلو لار ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو دایمي اوربند د جګړې پای ته رسول او د ټولو اړخونو د منلو وړ سیاسي حل لارې موندلو ته رابللې دي طالبانو تر اوسه د دایمي اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو دغه ډلې تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت د دوی په وینا د امن او اعتماد د پیزارا منستکولو لپاره د دریو ورځنی اوربن اعلان وکړ دغه ډلې په یو بیان کې خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په دریو ورځو کې خپل يرغلي عملیات ودروي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د دوشنبه په ورځ د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیا له لوی درستیز جنرال سرنیک کارټر سره په اړیکه کې تللی دي دار لوري په خبرسیو خبر پانه کې ویل سوی دي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې په ټینګار سره ویل د سولې په ټینګښت کې د سیمایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د غیوا د غیز ډیر مهم دی او دواړه غونډي هیوادونه لا متقابل درناوي ش غونډي توپ او اقتصادي همکاري پرته بللار نه لري جمهور رئیس غنی د دواړو هیوادونو سبات د یو بل سره مرتبط وبله او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین په برخه کې د پاکستان د موثر رول غوښتنه وکړه په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې علي شورا لوري په خبرسیوي خبرپاڼه کې هم ویل سی چې جنرال باجوا د مصالحې علي شورا لمشر عبدالله سره هم ملاقات کړی دی په لامی کې ویل سی دی چې جنرال باجوا له شاغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو د لاري شونی بولی شاغلی باجوا ویلي چې سیاسي حل لار او خبري کول سي د افغانستان راتلونکي وټاکي اسرائیل د دوشنبه پر ورځ د حماس ډلې او د نورو فلسطینی جنگیالو لخوا په دغه یواد د راکټونو وارولو په جواب کې د غزې په تړانګي مرګونی هوایي بریدونه کړی دي د غبرېدونکو په داسې حال کې سی وی دی چې د بیت المقدس د اکسې په جمعات کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو ترمنځ لتیرو څو ورځې راسي نشته روان دي د غزې تړانګي چارواک ویل دي چې د حماس د یو کمانډان او د نو ماشومان په ګډون لشتر لږه شلته نه وژل سی وی دي او 15 پټاتنه زخمیان سی وی دي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی وو چې د حماس ډلې لخوا په بیت المقدس د راکټونو وارول د سری کرښې څخه تیرېدل دي او د اسرائیلو دولت په سخت ځواب ورکړي د اسرائیل پاوز ویل دی چې د غزې تړانګي څخه یو سل 50 توغندې ورسی بي چې د اسرائیل د توغندیو د دفاع نظام لخوا خونساسي وي او هیڅ تلفات نه دی اړولي په بیت المقدس کې د تیر جمعې ورځ راځي چې هغه ورسته تشنج زیات شوی چې د فلسطینی مظاهرچانو او د اسرائیلي پولیسو په نشته کې لشتر لږه سلطنه فلسطینیان ټپيان سول د غنښتي د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشل ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوی چې یو دانې د ملکیت داوا کوي پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد ربړی مرمۍ وشکي بهاونکي غاز او بیسه د کوونکي لاسي بمونه کارولې دي ډیپلوماټیکي منابو اژانس فرانس پریس ته ویل دي چې مصر او قطر چې لمخې هم د حماس او د اسرائیل ترمنځ بنسګړی توپ کړي هڅه کوي چې وضعیت آرام کړي چین د دوشنبه پر ورځ د امریکا په متحده ایالاتو جرمني او برتانیې ټینګار کړی دی چې د بیجینګ لخوا په چین کې د غور په مسلمانانو د زپلو په موضوع راتلونکي ویډیوي کانفرنس لغوه کړي او د ملګرو ملتونو په نورو غړو هم ژغ کړی دی چې په دغه پروګرام کې ګډون ونه کړي د بشري حقوقو ډلو ویل دی چې د چین حکومت لڅ باندې 1 میلیون غوړانو او نورو لژکیو چې اکثریت مسلمانان دي په لویدي ځایلت شینجان کې د جباري کارونو په کمپونو کې ساتلي دي پا په ملګرو ملتونو کې د چین ډیپلوماټیک ماموریت وای چې د چهارشنبه د ورځې دغه ویډیوي کانفرنس مطلق درواغ او د سیاسي تعصب پر بنسټ جوړیږي او بیجینګ د دې کانفرنس په جوړونکو ټینګار کړی چې سمدستي دغه کانفرنس لغوه کړي ځکه چې دا د چین په کورنو چارو کې مداخله ده. چین دغه ورځ ویلي چې په دغه کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترګري ضد روزنیز پروګرامونه مختبري. د ملګرو ملتونو ادارې په دې ورستیو کې د غور اکلتی ډلې سره د چین برخود نسل وژنه اعلان کړی ده. د اروپای اتحادیې د بارنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورال د دوشنبه پر ورځ په دې ټینګار کړی چې په ویانا کې دی د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري جاری وساتل سي او د دې هڅه دی وسی چې د امریکا متحده ایالات د ایران سره موافقه ته بیرته راوګرځول سي. دا خبري د هواري یو داسې طرې په جوړولو راڅرخي چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لري کړی او تهران بیرته خپل اټومي پروګرام مدودولو ته غاړه کشیږي. شغلی بورال زیاته کړه د دې میاشت تر پایه او پراتلونکو څو نیو کې د دې فرصت سته خو بیا هم ډیر زیات کار پاتې دی او وخت محدود دی. هغه زیاته کړه چې د هیلمن دی چې په ویانا کې به دا خبري یو داسې فصل ته داخلي سي چې بیا به وقفه پکښې نه وي. د ویانا په خبرو کې د درو هیوادونو سربیره د چین او د روسیې استازي هم برخه لري خو د امریکا استازي پکښې ګډون نه لري ځکه چې د غیواد له دې موافقې څخه وتلی دي. خو ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمې خبرې روانې دي. بلې خوا ایران ویل دی که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په هکله خبرې سمې روانې وي د ملګرو ملتونو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دې هیواد ځینې مهم تاسیسات وڅاري. ایران د فروری په میاشت کې د موقتي حل په توګه د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي وه چې د اسلامي جمهوریت لخوا اعلان سوي اټومي تاسیسات وګوري. دغه موافقه د همدې رواني مې میاشتې په 21مه پای ته رسیږي. د لبنان پوځ ویلي دی چې د انساني قاچاق یوه هڅه ناکامه کړې ده او شل تنه پناه غوښتونکي چې زیاتره د سوریې دي نیولې دي. پوځ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې له مخې هم لسګونه سوریان ونیول سول چې د دې هڅه یې کوله ګاونډي هیواد قبرس ته ځانونه ورورسوي. د لبنان بهاري ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې یوه کښتۍ یې د دغه هیواد د شمالي بندري ښار سره لس میله لیرې په سمندر کې نیولي چې نه 50 سوریان او یو لبنانی پکښې و. په لبنان کې دا وخت 6 میلیونه مهاجرین اوسېږي چې 1 میلیون یوازې د سوریې دي. په دې وروستیو کې د لبنان اقتصادي وضعیت د سخت بوران سره مخ دی او دا وجه ده چې زیاتره مهاجرینو خپل کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبر ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د راتلونکو وړو کې اختر په ورځو کې اوربند مراد کی. طالبانو د یکشنبه په ورځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی. د تیرو دوه ورځو راهیسې په مختلفو حملو او چاودنو کې ګڼ شمېر ملکی خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر او د برتانی د پوځ لوی درستیز د دوشنبه ورځ په کابل کې او د جمهور رئیس غنی په شمول د نورو چارواکو سره د سولې په بهیر او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اهمیت خبرې کړي. تفصیلی په رپورت کې اوري.
ارک په ځند د طالبانو د اوربند په تړاو پرتل دي چې هر کله وکړي ویلي چې دولت پر خبر دی او ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور ورکړی چې د اختر په درناوي اوربند مراد کړي. د ارګ اعلامیه ویلي چې د افغانانو ټینګار په دایمي اوربند دی او طالبان دي دایمی اوربند ومني او د مذاکراتو میسته دستانه شي. هغه د هم ویلي چې په روسي یونیو کې طالبانو له خپل عملیاتونو دا هم باید د کړی وی چې د افغان ځواکونو په خلاف د جګړې د بریا محاسبه یوازې د دوی تیر وطن و.
افغانستان د خلکو او دولت همیشنه ټینګار پر واقعي او دایمي اوربند دی. سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د روژې مبارک میاشت کې پر خلکو او عامه تاسیساتو د طالبانو بریدونه یوازې د خلکو د زیات نفرت او کرکې لامل شوی.
د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې موقت اوربند اساسي حل نه دی او د افغانستان ستونزې نشي هوارولی. له اوسني بحران د وتو لار د مذاکراتو چټکول او دایمي اوربند دی.
په تیر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی که هم درې ورځې اور بند خلکو د آرامۍ لپاره یو فرصت دی، خو افغانان دایمي اور بند غواړي. د طالبانو مشرتابه د اختر په درې ورځو کې اور بند اعلان کړ او خپل جنگیالیو ته ویلي چې د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره په دغو ورځو کې تعارضي عملیات ودروي. طالبانو خپل جنگیالیو ته ویلي چې د حکومت سیمو ته نزي او حکومتي افراد ته هم د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. طالبانو دا اوربند په داسې حال کې اعلان کړی چې کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا نن کابل ته راغلی او د ولسمشر غنی او د مصالحې دالی شورا له مشر سره یې کتلی دي. ارګ ویلي چې د قمر باجوا تر څنګ د برېټانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکار تر هم په دې لیدنه کې شامل و. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په سوله کې او په طالبانو د پاکستان د تاثیر په اړه جنرال قمر باجوا او د برېټانیا لوی درستیز ته ویلي دي. د طالبانو د اوربند اعلان په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له تاوده هرکلی سره نه دی مخ شوی او ځینو خو ویلي چې په وروستیو کې د جګړې د شدت له امله یې د هرکلی پیکو.
کوم اوربند چې د طالبانو له لوري اعلان شوی په دې کې شک نشته افغانان د یوې لحظې دپاره هم که جګړه بندیږي د دې نه استقبال کوي، اما د افغانانو توقع ډېره زیاته ده ځکه دو څلوېښت کاله کېږي چې په دې وطن کې جګړه ده او افغانان له دې جګړې څخه خورا ستړي دي. د افغانانو توقع دا ده چې باید دا جګړه د تل لپاره ختمه شي.
داسې مهال کېږي چې د روژې میاشت خونړۍ بلل شوې ده او دواړه لوري مقابل لوري ته د طرفاتو د اړولو وایي.
در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 158 طالب در 12 ولایت کشته شدند و 37 تن دیگرشان زخمی شدند.
په تیر وخترونو کې هم اوربندونه اعلان شوی او خود 2013 کال د اختر اوربند چې په لومړي ځل اعلان شو د خلکو د خوښۍ وړ او سولې ته هیله راټوکولې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په کابل او لوګر کې له خونړۍ او بریدونو وروسته د سه شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې امنیتي ادارې د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي او له افغان حکومت نه یې غوښتي چې د دغو بریدونو عاملین پیدا او خلکو ته یې ور وپیژني. همداشان ولسي جرګې د داخلي امنیت او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته لارښوونه کړې چې له امنیتي سکتور سره په همغږۍ د وروستیو بریدونو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د دوشنبه ورځ په علني غونډه کې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا په خوانزي باندې د شنبه ورځ خونړی بریټ ته په اشاره وویل چې د افغانستان امنیتی ادارې د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د ولسی جرګې غړو په کابل، لوګر او نورو ولایتونو کې په ملکیانو باندې د ورستیو بریډونو په اړه د هر اړخیزو سیړنو غوښتنه وکړه او له امنیتی سکتور څخه وغوښتل چې دغه بریډونو عاملین پیدا او خلکو ته ور وپیژني. د دغه جرګې غړو نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست او ګل احمد کمین وویل
چې مال امنیتی خصوصا له امنیتی سکتور باندې ځانګړي ډول باندې امنیت څخه دا هیله ده چې د دغو خلکو په مندنه کې هڅې وکوي، دغسې یې نه پرېږدي. کوڅه په کوڅه باندې دغه وختونه تېر شوي دي. په هره کوڅه کې به د امنیت کسان وو، کورونه به یې وو چې چا به کور نیول. اوس هر څوک راځي په خپل زر باندې دلته وچي او څوک یې پوښتنه نه کوي. روزي 75 افراد کشته می شود.
هره ورځ 15 اویا تنه وژل کېږي، ملکي او نظامي کسان په نښه کېږي. خو یو لوری د خپل د بام واوره د بل په بام اچوي او بل لوری د بل په بام. لږ تر لږه د شهیدانو کورنۍ وایي چې موږ باید پوه شو چې زموږ عزیزان چا وژلې دي.
باید بفهمیم چې عزیزان ما را کی کشته.
د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ که د دشتي برچی پیش ترازو طالب هم رد کړل او حکومت هم رد کړل، دا مسله به اخر څوک برسې کوي چې واقعا د افغانانو د پټ دشمن څوک دی چې په یوه نامه او بل نامه باندې وژني.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه جرګې د داخلي امنیت او مرکزی تفتیش کمیسون ته دنده وسپارله چې د دشت برچی او لوګر د چودنو د سرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي او په تړاو یې خپل راپور د ولسی جرګې تالار ته وړاندې کړي.
کمیسون امنیت داخلي
د داخلي امنیت کمیسون او د تفتیش کمیسون ته دند سپارل کیږي چې له اړوندو حکومتي ادارو سره په همغږي د سید الشهدا د خوانزي او د لوګر ولایت د پیښې سرنګوالي وسیړي او خپل مفصل راپور له تالار سره شریک کړي
او گزارش مفصل خیش را با تالار شریک نمایند.
د افغانستان حکومت په کابل او لوګر کې له خونړیو بریدونو وروسته د سه شنبه په ورځ د ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې وویل،
طالبان باید پوه شي چې د جګړې لارې خپل شوم اهدافو ته نشي رسیدلی، او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د دشتې برچی په برید کې څه باندې 50 ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي دي. خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږتیاو ته رسیږي، چې لویه برخه یې زده کوونکي دي او 150 نور ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل حکومت د اقتصادي بیارغونې د پلان د تصویب او عملي کېدو لپاره روانونې د امریکا د قانون جوړونکو سره ملاقات کوي. په دغه پلان کې د زیربناو د عصري کېدو د مصارفو نه نیولې بیا د ماشومانو د مواظبت او معرف په برخه کې مرسته شامل دي. په دې پلان باندې په داسې حال کې خبرې کیږي چې د کارموندنې د زیاتېدو په برخه کې زیاتوالی تر هغه کم و څومره چې اټکل کېده. پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د کارموندنې په برخه کې شمیرې ښیي چې د امریکا اقتصادي رغیدل اوږده لاره په مخ کې لري څو د کورونا ویروس له امله اقتصادي زیانونه جبران کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه اونۍ به د امریکا د قانون جوړونکو سره سلا مشورې وکړي او ورباندې فشار راولي چې په دوو برخو کې چې یو د زیربناو د جوړولو او بل د کورونایو سره په مرسته کې د هغه د څه د پاسه $3 تریلیون په ارزښت پلان تصویب کړي. د امریکا د کار وزارت وایي د اپریل میاشت کې د بیروزګارۍ کچه لشپک نه 6.1 لوړه شوې ده. د کار د برخې د چارواکو په وینا امریکایي کار ورکوونکو په اپریل میاشت کې 2.6 میلیونه کارونه رامنځته کړي دي، خو کارپوهانو د 1 میلیون نویو کارونو د اضافه کېدو اټکل کړی و.
It was designed to help us. دا پلان داسې طرح شوی چې په یو کال کې له موږ سره مرسته وکړي. دا د شپې تور زونه بلکې د یو کال لپاره وو. موږ دا فکر نه وکړي چې له اولو 500 یا شپې تور زونه وروسته به هرڅه سم وي.
دا چې په امریکا کې د کارموندنې بهیر ولې سوکاو ډیر د نظر اختلاف شته. ځینې کارپوهان د دې یو لامل د کورونا له وجې بیرته کارونو ته د خلکو نه تک په ګوته کوي، بل لامل وړکتونونو او خونځویو ته د خلکو محدوده لاسرسی دی چې لا تر اوسه بشپړ نه دي پرانستل شوي. دا په تیره ښځو ته ډیر زیان رسولی. ځینې جمهوري غوښتونکي استدلال کوي چې د بیروزګارۍ د معاشونو تمدید ډیر سخاوتمندانه و، ځکه خو خلک بیرته کار ته تګ ته نه هڅول کیږي.
د بیروزګارۍ معاش چې د یو کس له عاید څخه ډیر وي، داسې چاپېریال نه رامنځته کوي چې د کارموندنې او بیرته کار ته د تګ لپاره مناسب وي.
خو ځینې مترقي ډلې بیا وایي چې د ډیرو کارونو لپاره د یو ساعت دستمزد ډیر کم دی.
دمګړې د یو ساعت کار معاش ډیر ټیټ دی. موږ باید په دې حقیقت خبرې وکړو چې خلک غواړي بیرته کارونو ته ولاړ شي، که په ساعت کې د معاشونو کچه دومره لوړ شي چې خلک ژوند پرې وکړای شي.
د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن تیرونه ویل باور لري چې امریکا به په راتلونکو کال کې د کارموندنې بشپړې کچې ته ورسیږي، او اوسنی شمیرې ښیي چې کار لا ختم شوی نه دی. بایدن وایي د کارموندنې سوکا وده دا اړتیا رامنځته کړې ده چې د ده د زیربناو د عصري کولو او د کورنیو لپاره د ماشومانو د مراقبت پلانونه تصویب شي. په دې دواړو پلانونو کې پښتمنو امریکایانو او لویو شرکتونو باندې ډیره مالیه لګول شوې ده چې جمهور غوښتونکي سخت مخالفت دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمغه د واشنگتن د سټډیو نوري د پکتیا د سوداګرۍ خونی مسولین او پنګوال وای چې تیر یو کال په موده کې په دغه ولایت کې 12 وړې او متوسطې تولیدي فابریکې د یو شمیر لاملونو له وجې تړل شي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د پکتیا چارواکي د خصوصي سېکټر پنګونې ته د پنګوالو د هڅونې خبره کوي، په دغه ولایت کې 12 وړې او متوسطې فابریکې د یو شمیر دلایلو پر اساس د تیر یو کال په موده کې تړل شوې دي. پنګوال حاجی رحیم ګردیزی وایي چې په خپل وخت د خام موادو نه رسیدل، په دغه ولایت کې د صنعتي پارک نه جوړېدل او په ځینو مواردو کې نامنی د یادو فابریکو ری تړل کې دوه لاملونه دي.
د مزکې د نشټوالو په خاطر د ځینو ځایونو چې صحیف المثال په امر کې نه ده، نو په دې سره باندې اکثر خلک په دې ځینې مواد چې لوري د خارجه عمومي مواد د رپورت باندې دغه سره په سم چلش نه کیږي. نو په دې سره دغه ځینې فابریکې تر شي ودي او موږ دوه فابریکې ځکه سختاس شي.
د پکتیا ری سوداګرۍ خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار وایي چې په تړل شوې فابریکو کې د رنگ جوړولو، د رخت تولیدولو او ځینې نورې فابریکې شامل دي. عبدالنصیر عالمیار اندیښنه څرګندوي چې اوسنی امنیتي وضعیت په کتو سره پنګوال نه یوازې نور پنګونه نه کوي، بلکې شته پنګونه هم نور هیوادونو ته لیک دیوي.
هغه فابریکې چې غواړي سرمایه‌ګذاري وکړي باید دولت مکلف دی چې دوی ته د قانون اساسي مواد په اساس دوی ته مزکه باید ورکړي، امنیت باید وساتي، دوی ته قرضې ورکړي، دوی حمایت کړي، دوی د تولیدات نه حمایت وکړي. دا ډیر مهم ده چې دغه فاکتورونه دوی په نظر کې ونیسي. ګومان کوم ورستر بره زموږ سرمایه‌ګذاران تښتي.
دا محل د پکتیا په مرکز گردیز کې سباندې شپې ته وړې او متوسطې تولیدي فابریکې فعالیت لري. په دې کې د نورو برخو ترڅنګ د زراعت، خوراکي توکو او ساختماني سکتورونو د تولید فابریکې موجودې دي. د دې ولایت بل پنګوال عبدالرحیم له حکومت نه غوښتنه لري چې صنعتي پارک په جوړولو سربیره دی د خصوصي سکتور پنګوالو ټولې هغه ستونزې هوارې کړي چې د پنګونې په مخ کې خنډ ګرځي.
نهایی خبر خو البته بیا نهایی خبر ورسته خبر پر را سمون بیا تصمیم نیست سو د تجارت ما تصمیم نیست او یو غ بیا هم په دولت باندې کیږي س دولت کچیر د خبر کول شي د زمينه برابر کول شي خپو او کنيشه برابر ولې بیا په خالق د تجارت ما تصمیم ونیسي.
پنګوال پر حکومت نیوکه لري چې ګوند د تیر څه باندې لاسو کلونو په مدا کې صنعتي پارک د جوړولو ژمنه عملی نه کړه. خو د پکتیا والی حلیم فدایی ویلی هڅه کوي چې د پنګونې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
2008 کال په یو خاصه طریقه بدلیږي چې د جنوبي سودان د خلکو لپاره ډارون کېده.
د ملګرو ملتونو په قول له هغه وخت نه راپدی خو چې دغه هیواد لس کاله په خپل سوډان خپلواکي لاسته راوړه، په غټه پیمانه د خوړو د ناامنۍ او خوارزاکۍ سره مخامخ دی. په حقیقت کې توقع ده چې د مې له میاشتې نه د جولای تر میاشتې پورې د لوږې موسم به ډیر سخت او جدي وي. تخمیناً د وو اشاروی میلیون نفوس نږدې له درو نه دوه برخې نفوس به یې د خوړو مرستې ته ضرورت لري، چې په دې کې د اټکل له مخې 1.4 میلیون ماشومان د حد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طبیعي آفتونه د دغې ستونزې یوه برخه ده. د تازه وخت د سختو سیلابونو تاثیر اوس د کووید-19 وبا لا نور خراب کړی دی، مګر زیات ستونزه انسانانو پیدا کړې ده. د مستقیمې بې ثباتۍ علت د کلونو کلونو کورنۍ جنگ، فرقایي جنجال، خپل منځي سیاسي جنجال او اداري فساد ده. د تیر کال سختو سیلابونو، د قاطع ملخانو حملو او کووید-19 وبا دغه ستونزه لا نور خراب او ناوړه کړه. امریکا د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د جنوبي سودان د خلکو لپاره د څه باندې 95 میلیونه ډالرو اضافي بشري مرسته اعلان کړه، چې د خوړو د ډېرې سختې ناامنۍ سره مخامخ دی. احتمال لري چې د جنوبي سودان په ځینو سیمو کې د قاطع سبب شي. تر اوسه پورې په 2020 کال کې په دې سره د امریکا ټوله بشري مرسته د څه باندې 420 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا حکومت به په دغه بودیجې سره ضروري روغتیایي خدماتونه، ژغورنه، سرپناه، د څکلو پاکو اوبو ته لاسرسی، د ناروغتیا د خپرېدو په مخنیوي، د روغتیا ساتنې، د پوهې خدماتونه او البته خواړه د میلیونو متاثره شوو خلکو ځینو ته برابر کړل شوي دي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره یا USAID به د امکان تر حده پورې د جنوبي سودان له هغو بزګرانو چې په دې موسم کې په دې قادر وو چې خپل فصلونه واخلي خواړه راونیسي. USAID په دې طریقه هیله لري چې په روان کال کې د خوړو زیات تولیدات وهڅوي. د امریکا دغه مرستې به دننه په هیواد کې په بې ځای شوو خلکو او همدغه راز په یوګانډا، سودان، ایتوپیا، کینیا او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې هغو ټولنو ته ورکړی شي چې د جنوبي سودان مهاجرو ته ځای ورکړی دی. امریکا د جنوبي سودان خلکو ته تر ټولو نه زیاتې بشري مرستې ورکوي. بشري مرستې به انسان پیدا کړي تبایی له منځه یونیسي، مګر دا مهمه ده چې ملکیان ژوندي وساتل شي او کړاوې سپک کړل شي. بلاخره سیاسي حل یوازنۍ لاره ده چې د جنوبي سودان د خلکو کړاو پای ته ورسوي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.